سلامونه ستړي مشه زه سفیول استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په مهمو خبرونو کو. په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لږ تر لږه 192 تنه وژل شوي. په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید له امله اسرائیل د تیارسي په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبې پورس په تروت سوشل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د امریکا پوځ نن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومانداني سینټ کام په یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده یې نه کړه چې څه شمېر کسان پکې وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14مه د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي. د سینټ کام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 تن امریکایي سرتیري پاتې دي. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بې ځایه شوو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د افغانستان له پیژندل شوي کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي. ګربز دمګړی د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ بی پی ایل کې له ډاکا کپیټل سره لوبیږي. د دغه ټیم اجرایي رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل ترې ضبط کړی. فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنګلادیش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي. لا معلومه نه ده چې د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی. خو د بنګلادیش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د ایران د مظاهرو او پکې د لارینوالو د زیاتې مرګوبلې په ارتباط دی. په بل ریپورت کې هم اوري چې په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو کورنۍ وایي وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي او له هغوی سره بشپړ اړیکې بندې شوي دي. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته. د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د ایران حکومتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې نږدې 200 لارینوال وژلي. په دې اړه باندې د احمد شیبر روستي تفصيلات راټول کړي او د شیبر سره شریکې مهرباني.
مننه سنځي صاحب. د بشری حقوقو یوې ډلې نن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په تر ټولو لوی غورځنګ کې لږ تر لږه 120 لاریون کونکي وشل شوي دي. دا لاریونونه دوی اونۍ مخکې د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول، خو د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې اوس له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو د مذهبي نظام پر ضد په یوه غورځنګ بدل شوي دي. دا لاریونونه د ایران د 60 کلن مشر آیت الله علی خامنهای د واکمنۍ پر ضد د جون د میاشتې له جګړې وروسته چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یې 12 ورځې دوام وکړ او امریکا د اسرائیل ملاتړ وکړ له سترو ننګونو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د تلفاتو شمېرې نن لوړې شوې دي، خو په ایران کې د پنجشنبې له شپې را پدې خوا حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له دې سره د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. خو د انټرنیټ د نړیوالې څارونکو مؤسسې نت بلاکس د اطلاعاتو له مخې په ایران کې اعتراضونه پراخ شوي دي. په تیرو دریو شپو کې په پلازمېنې تهران او نورو ښارونو کې د اخیستل شویو ویډیوګانو خپرېدل د انټرنیټ د قطع کېدو له امله ستونزمن شوي دي. د فرانس پرس اژانس له لوري تایید شوي ویډیوګانې ښیي چې د شنبې په شپه د تهران او مشهد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیات خلک واټونو ته راوتلي دي او په دې تصویرونو کې ښکاري چې موټرو ته اورونه ورته شوي دي. په ایران کې بیا دولتي راډیو تلویزیون صدا او سیما انټرنیټ لري او نن په تهران کې یو شمیر جسدونه ښکاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا کسان معترضان وشل دي. د ایران د بشری حقوقو لپاره په امریکا کې مشت د سی ایچ آر آی په نوم مرکز دایني شاهدانو او باوري راپورونو په استناد وایي چې په ایران کې د انټرنیټ له بندیدو وروسته په سلګونو لاریون کوونکي وشل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په ایران کې قتل عام روان دی. نړۍ باید اوس د نورې مرجوب له مخه ونیسي. د بشری حقوقو د همدې مرکز د خبر له مخې د ایران په روغتونونو کې د وینې د کمبود ستونزه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیانن وویل چې امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ تر رامنځته کېدو هڅه کوي. پزشکیان له ایرانیانو وغوښتل چې د په وینا ځانونه له ترهګرو لري وساتي. د پزشکیان تر څرګندونو مخکې نن د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د خبرو پر مهال واشنگتن ته خبرداري ورکړ که پر ایران هر راز بریدو شي تهران به په جواب کې پر اسرائیل حمله وکړي او په سیمه کې به د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي برید له امله نن اسرائیل د تیارسۍ پال کړي.
بله، مننه کوم احمد شیبارو. د ایران د لارینونو د وروستي وضعیت په اړه خبر کړو. په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ایران کې له خپلو میشتو کورنۍ او عزیزانو سره په دې وروستیو ورځو کې اړیکې په بشپړ ډول قطع شوې دي او دوی وایي چې هلته روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له خپلو کورنیو هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په دغه لاریونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپیانېدو راپورونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې له امله دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طور زیرا هیز میل خور سره هیز دولاری که نلرم زک انترنت قطع ده او دا وزیت مگل پر دیر اندیخ منون که ده هیز دول دا خور دا مرگ و جوان پر دا هیز معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي وروري ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی خو له تیرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاد ته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړه ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن دي ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه پلاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه کړي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي.
متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوي لارینونو لامل د جنوري لا تمیرا ورسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لزګونه کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل هغه د تیرې سې شنبې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان خبریال ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بل اخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریک شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د غرختونکو ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو ملاتړ او امکانات ورته نشته. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅام له تیرو دوو کلو راهیسې د غرختونکو ملي لوبډله فعال شوي، خو په خبرې د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو په خاطر له جدي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ.
د افغانستان د غرختونکو د ملي لوبډلې یو شمیر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غرختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعال ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاوو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل تمرینونو غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
شامل کرده بود تیم ملی شدیم. یک روز شاید انشالله با که همه شما ایست که بریم قله های جهان ها مثلا نفرسی نارا مثلا فرد کنیم به یک روز پرشه را افغانستان دو سفا برسنیم.
زمان هدف داو چه لارشم او لوار غرون فتح کردم که دی ملی لو بلی غلی توب می هم تر لاخه کردم. زمان هیلا هم دا چه یه ورز دا نړی تر طول و لوار غرط دا افغانستان بیرق ورساو. خب فعلا موږ هر ډول وسایل خپل په شخصي لګښت اخلو. د ژمی یا بل هر فصل بوټ او د دې ورزش جامې هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که هم تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپلو ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي 25 کلن مرتضی نجفي که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله من دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه.
که چون در افغانستان در خطن ورزش لوبډله تازه ده، خو که پریکار وشی وده با وکلی. تیر کال لومړنۍ سیالی ترسره شوی چه هیڅ کومه بودیجه نه و. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت را کړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ اسریه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,000 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله دوه کال وړاندې د افغانستان له لس ولایتونو څخه د 4 لوبغاړو په غوړه کېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي وو چې د غره ختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپلو ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي المپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکارۍ ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر 60 پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلي دوی اړ کړي چې ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره سندلې کېږدي، خو خبرې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. دوی دا وایي ان دا کم اندازه سکاره برابرول هم ورته ستونزمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د 4 اولادونو سرپرستي ورترغاړه د ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
زیاتوي چې د مال دی او خروال لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټون ډبر اوسکرو بیا شاوخوا 1,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بېوزلۍ له امله یې ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ د سکرو اور راکوي. هغه راوړم سندلې کیږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړی له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموماً له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتاً ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول ول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او آن ناڅاپي بیوخي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د تر څنګ ویدی کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې وخوي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2025 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
او په پای کې به هم د احمد شیبر تفصیلی ریپورت دا وښیو چې په افغانستان کې د څښاک اوبو د کمښت په ستونزو باندې د عامدارنګ په دغه راپور کې له بیلابیلو متخصصینو سره هم خبرې شوې دي.
افغانستان کې د څاګانو او بشکت شوې دي او په تیرو دوه لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمای نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی، بل ځای سره وړي دی، چا دی ټانکی سره بر وړي. کوم دلته چې په شاه کې تقریبا موږ په 300 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څامولره لاغه موچ شوید.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو شهرونو کې هم خلک لورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاک باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړئ شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کې چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو شهرونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دي پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزمک د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي، او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزکی لاندې اوبه چې په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینه دي، د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبه ککړوي. د مزکی د سر اوبه چې د مزکی د تل د اوبو سرچینه دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل شاروالی د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1825 لاریه چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په شارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو، دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي، چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکې د خپل سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او د کوشش اکثره سی وګوره د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویلې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندي. د کابل ښار کې د ټولې ویلې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدله کی، بیا دا شمال هم نسی پورته کولای، او بیا نسی کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6.8 لک کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د چاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د چاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې